سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست په پیل کې د نن ورځې په خبرونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ته طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دی د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارۍ ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دې لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبې پوراس په خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټول سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې د غراس راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو خلاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت بدل نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې پوره کړي او تر هغه ډالو ته چې د گاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنکړي. روسه له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانون اعلان کړ څو ساعت وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګون از د کونکو لاریون کړی دی. پرون د پیښور پانتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو از د کونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځو. د اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د مرکزی حکومت ته اقدام سخت ظالمانه وباله. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک پاکستان ډلې یا ټي ټي پی نن رسنیو ته پاستول شوی او پیغام کې ویلي په خیبر ځل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نکوي. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 15 تر 45 ملي مترو ترمنځ وي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یکشنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و خو خپله طالبان تر ډیره د خبریالانو مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب ندی ویلی. دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره شو. کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 2,000 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 2,000 اهداف بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. نن سهار د اوکراین د بې پیلوټو الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د اور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د اور لګېدو خبر تایید کړی دی. خو د بې پیلوټو الوتکې د حملې په باب یې څه نه دي ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. سلامونه یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې ز فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو کې لسلو زیات افغانان نیولې دي.
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو ثانه تا موږ نه ویزی وکړه.
او بلې خواته د کندهار په کورابک ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړې.
پاکستان له طرفه داسې وړندې افغانانو او دغه یې غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالو ته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی.
خپرونه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سرور ښکاره کړو. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مونږ خبري ټولګې د راپورونو برخې ته بیا هم خرغلې. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمین اسلام آباد کې تحریک انصاف غوند د غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي. خو په اسلام آباد کې بیا میشت یو شمېر افغان کډوال د اداره دوی وایي چې په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته خوښ شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستۍ لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادعا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له لوري زورول شوې دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل:
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو ثانه تا موږ نه ویزی وکړه. موږ ویزو لپاره اپلای کړی، خو دلته ویزو لپاره چې اپلای کړی ویزی زر نه راځي. نو اپ ویزو ډېر ځنډ تیریږي. سره مو ډېرې خبرې وکړې، بیا پرېښودو. خو موږ ته اختار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزا نه وانو، بیا به موږ ریپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې په مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نه وخت په بیلابیلو پلمو افغانان زوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او کنه.
لاو دی وړاندې پرونی یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کون کې وربللی او خبري اعلانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوان د عالمی ازادي رادیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې لږ کېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مکوي، او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو. او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مونږ نیولې دي. زما متيقنه مزدا د دوی له احساساتو نه کار اخیستل شوی ده. دوی باره کې تحقیق وکړي، دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کړي، او دوی د بیرته راخوسي کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمین ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله، خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دی.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول او په اسلام آباد کې د راپورته شوی کړکیچ په اړه مو راپور واورید. بل خو ته په کندهار کې د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ بیا نښته پیل شوې وه، خو اوس پای ته رسېدلې. په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمالي پایل لپاره د تیارسی په حالت کې دی. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
کته هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تیرې ورځې پیل شوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتک لاره لا هم تړل شوې ده. د شورابک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکې پرون داسې لس نیم بجې شروع شوه، بیا تر څلور نیم بجې پورې دوام وکړي، اوس جګړه نشته الحمدلله پای ته رسېدلې. پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی. زموږ ځواکونو پوستې جوړوله، اول ډزه د پاکستان د پوځو، نو اوانونه یې غورځوله، ټکان یې کوله. زموږ مجاهدینو بیا مجبور شوه دفاع دپاره ټکان یې په وکړه، نږدې دا څو پوستې چې وه دغه ټولران دغه ور ختم کړه. فلحال داسې حالات برابر نه دي، زموږ مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنګرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب نه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سي پښتو سره خبرو کې ادا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته درنه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شورابک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د غزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوي چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص دغه یو فرناور کو مشکای خلاص او د لار شو ستاد بند سیل کې د ډیر خلک دی ته ټیک جوړ کړ دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک چې د نور لار سبا نه مورمو نو پر دغه لار باندې بي تا ګور تا کاوي هغه وستاد چې دا غنه پرون درای سي بیا دغه مشکل په کې سو دي نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې شوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ زوبله یې هم لرله. د دغه نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندیستانی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل
سفرم ورځ حالات بخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دی، لکه سلالا او دغه منطقي چکه میزي دغه پنځه کلی سلالا وشتل او تدکیه او شاده کې دا ټول شوی دی بيزي شوی او لګل خلک یو یو کډ اوس نن چې دی بیرته حرکت کړي روان دي خپل ساحه ته ځان رسي. کوم کډ چې زیاده پاتې شوی دی هغه په سپات دي
د یادولو د چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې شوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړای دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټان ځایونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونی زلزلې پوره یو کال تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلی ل خپلو خیمو لاندې او یا هم په نیمه ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینې کارپوهان بیا وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند بیا دې لپاره باید حکومت اسانتیا رامنځکړي. په همدې هړه نور حال له حدیث پردیس ناورو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي، خو لا هم د دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپناه نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله سوي او زموږ کورونه ویجاړ سوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي، خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. څو ملایان راغلل، سرویګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې کڅه هم د کور له نړۍ دوی ویره لري، خو بیا هم د مجبورۍ لمخې پکې ژوند کوي.
امیال خنای کته مو زندگی
په هغه کوټو کې چې هم دا اوس مو پکې ژوند کوو ته اوسېدو نه دي، او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري. خدا چې اوس مو له هر پلاوه لاس باندې رغولې نسو او هیڅ مرسته هم را سره نه تسوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په مو څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و، د هرات ولایت په ځنګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزری او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو لمخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې په کې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا 6 میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د شوي هم نه لري. ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا دي کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغه لپاره کی زیانمن شوی او غواړي ژوند دې بیرته عادي شي، اسانتیاوی نه رامسته کیږي. مرسته تر لومړنی او هغه پوری محدودیږي. هو هم دا راز نه پیخي ورسته د ورته پیخو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجری لمریز کال لپاره د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو، چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستۍ او طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس هم ورزو یو بهرنی موضوع ته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو ترورستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل نه ببره حمله وکړه او نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې رغمل شول. په همدې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهداف بمباري کړي، 40,000 سمڅې موندلي او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې وي د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوز وی د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول، خو دغو مراسمو ته ځانوانو وشت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخې حملې په جواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نشه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو ترورستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلي چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي نه سیاسي څنګه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغان خبری اژانس د خبريال مهدي انصاري ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تیرې ورځې راهیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. په همدې اړه عبد سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبريال مهدي انصاري نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدي انصاري یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
مهدي انصاری شب گذشته
تیر شپه مهدی ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغه ویل چې مهدی د حکومتي ځواکونو له خوا نیول شوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څېړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدی اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدی فعلا در بازداشتگاه است.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمیر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په ومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبريالانو د ملاتړ سازمان د مهدي د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو لازدی رادیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبريالانو د نیول کې دوه د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبريال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیره پښتنې ګربېژنې وکړي. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشی شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبريالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. دا اوروزګان ولایت کروندګر وایي چې سږکال یې په هر برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته غوښی.
دا د څلورشت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبول بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږ کال یې پر خپل شاوخوا لس جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی وو. نوموړی وایي سږ کال یې د خپل ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړله، اول زما خپل کښت یې وی مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږ کال مې ودا نیم نه دي راوړي، مکمل وی وی یا به پر واوښتل لاندې کړل ویوړله. داسې بیا وخته بارانونه وسوله، دلته چې غنمو تلو لیدې دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسوله. وکد با سودا درود غاړي اکثر ول چې ویوړلې ودا خبره سید یار غوانه می جاخسته چې واغه ویوړل. ما د درود په غاړه کې زکه و روت نږدې واغه چې واغه روت ویوړل نه می جاخسته.
راز محمد وای د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریم باندې لانه وتل. غنمان بخي شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونو باندې حاصلات پر دریم ایسا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږ وکړه. عامل بارانونو و د غپسلی کې د اخیری بارانونو سبب بعد ژلي و د توپانونو و د زله ختم کړ. مرده حکومت سبب بعد مرته بندونه جوړ سي، مرته وبز ذخیره سي د سوزبر د فار د پسلونو مداغې ته باس و لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونو ورسي مرته ورسي خساریا ګټه نور یارانو من چې کوته ورسي.
نور محمد بیا د ترینکوټ شارړوند د مرکز د یک سیمه کې پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلی. د ازادي راډیو ته ویل
پروش کا درمز انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شاش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا زړې وکړي یو نیم خوروار دوغه نه وکړي. نو
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو بل وسیدونکو یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکاله باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیاو. د لامل په خپل باغ کې د پنګس پنوم ناروغي دی.
خو انګور سشکاله نه پېژو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړي. خداسنه لکه څنګه چې زموږ دی ته اله او موږ مو نه ورته اغه سنه په پسل کې اتیا په ساده خراب سول شل په ساده سم دي. نو دا سیمارات کړي د غسپن پنګس نارو مرضی کړي ده چې د انګور سپنی ژ په سپینو کې به پیدا شي لکه د غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړي دا ورسته سي. نو ډیر مزمر مې درته مونږ لکه څنګه چې مزمر درته مونږ هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکړي.
هغه ولی د دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. له دې سره سره په اروزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست مسؤولین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي، خو وایي له بزګرانو سره یې مرستې کړې دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بلې، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بې وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه که د بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و، په دې کې کموالی راوستی. د غرکند شکر پارې په باغو کې کموالی راوستی. موږ له روزګاني ولس سره هر وخت څنګ پر څنګ ولاړ یو. د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده. تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو چې دا لړۍ هم اوس جریان لري.
دا یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت 50% خلک په کرهڼه بوخت دي، او له همدې لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره خواړه برابروي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارۍ ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دې لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اجانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې افغانستان کې ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر هم ورکړی و. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. او په اوکراین کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوې کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یو ډیپو ورخیستی دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي بیا په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې هم ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هر کلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښو وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړنګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي.
د حماس دلی د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیه د جولای پر یو دیرشمه د تهران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې وژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو. د دوی وژنې په سیمې کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینی حل کې نن د اکتوبر اومه نیټه ده چې درویش کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ملیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 15 دقیقې د باس میلمانه دی احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر و. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې وروستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نتوجو اخو لاړلند او د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا اثرات خپل لري. یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نور حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لری باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کېږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. او یوازې بحث هغه څه کېږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کېږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کېږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته دی چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی شي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډېره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدغه خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي. هلته یو داسې ډله حکمه شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژند هم را سره دی. پیژند صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي. یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان، د اوکراین او د منځنی ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غو پلان د مخ چې کلون مخ کې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو دا په دې معنا ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا او پرجګړت باندې طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوال ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي نو دا د نړیوال ډرامې به تر دا وایم چې د طالبانو راتګ یو برخه و او دا پلان شوی و چې د طالبانو پر راتګ سره به افغانستان د نړۍ لپاره غورځول کیږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یو برخه ده چې عمل کیږي او دا وضعیت ما په نظر باندې لبد مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي ولی جمهوریت وپردول شو او ولی طالبان راوستل شو جواب واضح دی که څه هم دا امیخ څرنی او تحلیل ته اړتیا لري خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا وایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو خواشه دراغلی نظام پښتون کې دغه نړیوال پلان د پلیکې دوه ور نه وو ځکه چې هغه یو داسې اداره و هر هداخل چې خلکو ته ځوابولین کوه او په ټول نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخ ته تللی وای نو دا پلان شته دا پلان په لیکدل عملی نه وځکه دا سوي اداره رامنځته کړشه اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی دا هم تصادفي خبره نه ده تاسو وګوري د کتاسو نړیوال مطبوعات تعقیب دوغو د خلیت کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو او اته د استخباراتي ادارو د خلیت کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کی چې افغانستان زموږ د پاره نور اهمیت نه درلودي ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري د پښتون کې عمل کې دایس وایي دا چې درتي ورتیر شو ولی افغانستان ولی د منځنی ختیځ هوادونه تاسو وګورئ د ستورو نړیوالو پلانونو او د ستورو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېته اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه خصوصا د تیرو د پلوه د تیرو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده د بل پلوه د جو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته دا د دغه برخه په هر نو چېرې ده چې او نړۍ په دې د لړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او کلري هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټول بلخو ولکره دی. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتې ده. تاسو وګورئ د په دې وروستیو کې تیرونی د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي او هدف همدغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله. نور علتونه هم شته خو فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصلې اوس وتلې خبره ده.
ډېره مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره شول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و چې ترلاسه کړل او چې له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کړي او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګا تاسو ډیر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو خاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډیر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نه ښکاری په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتیدل او بهتره کیدل، همداسې د تعلیم کچه لوړیدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړ شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدل. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیوم لسیز کې هغه سیادت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلود، سیالو نړۍ کې خپل رول درلود، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلود او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شاله کې دي روان دي، مګم خدای فضل دې پرمختګ دومره و چې موږ ویلې شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حدا پورې بدل شوی دی او پرمختګ دی چې بیرته هغه د نیوې ملسیزې حالت ته وړل دا به شونې نه وي.
ډېره مننه اندړ صاحب. 23 کال مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لا ابتدان د قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډیر تود وګرځیدو. شاخوا هیوادونه ته پاکستان په دې کې ډیره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوی دي او طالبان هماغه پخوانی طالبان نه دي لکه تیر چې ډیر متهجر دي او هرڅه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یمغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره اوس دغه ویډیوګانې جوړوي او په خوای دي عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولې، یعنی ګڼ داسې څه ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو هیوادونه له ابتدان داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونه دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي. هغه سړی چې اخ سړی هم یې هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کار راورسېږي کنه، یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی. چې نور سره تعامل کوي د خپل وګړو لپاره تعامل کوي بیا هم تر اوسه پورې پرسمیت باندې نه دی پیژندلی. همدارنګه د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې و او دوی ته دا ډاډ ورکړی چې کوم پاکستان ګټه به تضمینوي په هغه برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دی وتلی. یعنی دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دی په کنټرول کې دی. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کی په هغه برسېره دوی هم پرسمیتونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځی له طالبانو سره غا تعامل پو امدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه پر رسمیت پینې پیژني. تاسو به د دوه هېدی قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد سوی دی په هغه کې د تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوی ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي پو د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارات نه پیژني. دا کلمه تر متن به زیاته تکرار شوی ده. ولې ځکه دا لومړی ورځی طالبانو ته سترڅو پوری امتحان نه ورکړی خلک پر رسمي ډول تعامل نه شروع سره کوله. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي ماره یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دوی خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډیر زیات هڅه وکړه په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسیوی دي تر اوسه پورې چې واده دی پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډیر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده نو دشمنی هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي یو څه ډېر پیسې ورکړي هغه یې اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري او دا د دوی څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متاسف دي چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو خود جوش حرکت و دا رامنځته شو دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه او څنګه چې راوپر د وسوله هغه هم یو پلان وو د دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کی او دوی ته د پردې تر شا اوس د شواهد خبر سره سوي دي ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نسپارول کې د نړیوالې ټولنې تکاتوا هغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم. اوس د طالبانو د راپورځول یا د طالبانو د انفجار
ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرت حکومت به اول کېږي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا یو آپشن د دوی د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبي د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کیږي.
ډېر مننه. داود زید صاحب، د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي، نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. موږ او تاسو که د نورې نړۍ سیاسي فضا ته وګورو، هلته هم اتحاد نشته دی د سیاسیونو ترمنځ. اختلافات ډېر زیاتی په ژور بحثونه کېږي په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سړی وکاروي، چې ولې د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی. او دی که لږ ذره شاته پاتې دي، باید کار وشي، خو لازمه نه ده چې یو واحد ډګر وي. کېدای شي چې څو ډګر وي، بیا دا خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه، یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځان ته. یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي، ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي، که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي. او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي او هلته خپل سیاسي چارې مخته بوزي. او آدرس ډېر یو مهم شی، یو آدرس چې نه وي بیا فکرونه هم پراګندوي، مجالس هم پراګندوي، ځکه بې اجماع نه رامنځته کیږي. د یو اساسي ستونزه همدا ده. زه مطمئن یم چې که یو هیواد رامنځته شي، داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کینی او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي، نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې، خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري. نو د سیاسیون څومره زما معلومات د تعلقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام، هغه ولس چې وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
کپلان ډول باندې وای، یوازې هغه ولست نه سرای ورکوله، بلکې هغه ولست چې طالبان یې په وګو باندې ټکول، یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې بوم وول، جمهوریت له دغه نه به د مزایاونه به ګټه مخسته، هغه خلک چې په کلیو کې و بيخي پم دي طالب دا باور ورکړی و چې بس ک نظام چپس او دلته اسلامي نظام راغی، هر څه به ګول ګلزار وي. ټول ولست څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې مونږ کې ناس ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډیره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست دی، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي، ولس هیڅ معنا نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس خبره اصلا نه اورېدل کیږي.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.